انکشافات لیبیا میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور با مطالب تازه در برنامه ساعت 9 بازم در خدمت خواهم بود، اما اکنون استودیو و مایکروفون را به همکارم فریده هود سیفی میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد.
ستره مشی درن اوریدونکو، السلام علیکم. د سهار اته بجې دی او د سره د ازادي رادیو یو ساعت خبرونه پیل شوې. لمړنۍ خبرونه زو وړاندې کوم، البته په خبرونه پیلو. یو امریکایي سناتور ویل پاکستان د افغانستان لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر با اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې پیل کړي. د لیبیا د لری کرشیوی مشر معمر القذافی زیلانه دی معلوم، او د دې رژیم یو شمېر چارواکي او ملاتړي د سفکاری چی ګوندی نه جرته وختي. او د متحده ایالاتو د ملي ګارد پر پینزو غړو په داسې حال کې چې د نوادا ایالت یو رستوران کې ناستو ډزې وشوې. ناتو وای افغان دولت ته د افغان بندیانو ورسپارل د دې لپاره ځندولې دي چې د افغانستان په یو شمیر زندانونو کې له ادعا سره سم زندانیان شکنجه شوي. د بی بی سی نړیواله څنګه وایي د ملګرو ملتونو په ریپورت کې ادعا شوې ده چې د افغانستان په توقیف ځایونو کې بندیان وهل کیږي او په ځینو مواردو کې د برېښنا ټکانونه ورکول کیږي. د ناتو یو چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند کړی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته پرون ویل، ناتو د همدې عمله د افغان زندانیانو سپارل افغان دولت ته ځندولې دي او چې دا مسله معلومه کړي. د ناتو دغه چارواکي ځکه خپل نوم څرګند نه کړ چې دغه ریپورت تر اوسه رسما ناتو نه دی تایید کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر یا یوناما یو ویاند ویل، ملګرو ملتونو خپل څېړنه له افغان چارواکو سره شریکه کړې ده. د بی بی سی د نړیوالې څانګې په وینا د ملګرو ملتونو په ریپورت کې وو ولایتونه یاد شوي چې هلته زندانیان شکنجه کیږي. یو امریکایي سناتور پرون اویل پاکستان د افغانستان لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی. د جمهوریت غوښتونکو سناتور مارک کیریک په وروستیو کې د استخباراتو د جګپوړي احتیاطي مسؤل په توګه له سیمې لیدنه کړې ده. فرانس پریس اژانس د نوموړي په وینا څرګندونې چې د په امریکا کې له دې سفر وروسته وویل، امریکا باید له پاکستان سره خپلو مرستو ته بیا کتنه وکړي، ځکه چې امریکایي پوځیان په افغانستان کې د دې لپاره وژل کیږي چې د پاکستان د استخباراتو پوځي اداره هلته له یاغیانو سره مرسته کوي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدای شي. او د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزیر وایي د هیواد په نیمایي ولایتونو کې د کوک نارو کښت صفر ته راټیټ شوی دی. زرار احمد مقبل عثماني پرون په کابل کې د هم ویل شي په هلمند کې په هغه ولایت کې چې یو وخت د ریپورټونو له مخې د افغانستان نیمایي کوک نار هلته کرل کېدل، د کوک نارو د کر د مخنیوي لپاره د پام وړ هڅې شوې دي او ډېرې لاسته راوړنې لري. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزیر د هم ویل چې په هغو سیمو کې چې طالبان فعال دي، د مخدرو موادو پر ضد مبارزه له ستونزو سره مله ده. خبرونه ادامه اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی په اسلام آباد کې د پاکستان له مقاماتو سره خبرې کوي. په پاکستان کې د ایرانی ډیپلوماټ مشعل شاکری له قوله فارس خبری اژانس وایي چې تمه کیږي صالحی به د ایران پاکستان د اقتصادي همکاري د کمیسیون په غونډه کې چې نن او سبا به دوام لري ګډون وکړي. تمه کیږي چې په دې خبرو کې به یو عمده مسله د انرژي خبرې، ایران او پاکستان د طبیعي غازو د انتقال پر مسلې بحثونه کوي چې له ایران څخه به پاکستان ته د یو نوی پایپلاین یا نلیکې له لارې د ایران د پارس له جنوبي سیمو څخه پاکستان ته انتقالیږي. د لیبیا د لری کړی شوي مشر معمر القذافي زی لا نه دی معلوم، او د ده د رژیم یو شمیر چارواکي او ملاتړي د سیخکاري چې ګاونډي نیجر ته اوختي وي. ریپورټونه څرګندوي چې د موټرو یو کاروان چې شاوخوا 50 موټر پکې وو پرون د نیجر مرکز نیامی ته ورسید. د نیجر د ګمرک یو مسؤول ویل د قذافي د امنیتي چارو مسؤول منصور داو د دې کاروان په سر کې وو. ریپورټونه څرګندوي چې د قذافي د رژیم یو شمیر نور جګپوړي کسان هم په کاروان کې وو، خو تر اوسه دا څرګندنه ده چې په خپله قذافي یا د کورنۍ کوم غړی په کې شته او که نشته. په واشنگتن کې د امریکا دفاع وزیر لیون پانیتا وویل قذافي په تیښته دی خو تر اوسه نه پوهیږي چې چیرته دی. په عین وخت کې د لیبیا په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ان مارتین په ترابلس کې پرون یوې خبري غونډې ته وویل د لیبیا د انتقالي دورې مشران هیله مندي چې د بې پرې انتخاباتو لپاره به یې ملګري ملتونه ډېر ملاتړ کوي.
After 42 years of no constitution and no elections, Libya will be embarked.
مارتین مایل دوسل ویخ کال ورسته چې نه اساسي قانون وو نه هم انتخابات لیبیا له یو مهم دیموکراتیک بهیره د تیرېدو په حال کې ده او د ملي انتقالي شورا مشران انتظار دي چې ملګری ملتونه به له دې انتخاباتو سره ډېر مرسته کوي. بل لور ته د انتقالي شورا چارواکي وایي چې دوی د قذافي د یو مهم مرکز بن ولید له خلکو سره خبرې کوي څو د سولې له لارې د سیمه ونیسي. دغه ښار چې د مرکز ترابلس په جنوب ختیس کې په یو سلو سلویخ کیلومتری کې پروت دی د قذافي مخالف ځواکونه شاوخوا خپلې مورچې ټینګې کړې دي. د متحده ایالاتو د ملي ګارد پر 50 غړو په داسې حال کې چې د نوادا ایالت په یو رستورانت کې ناستو ډزې شوې. چارواکي وایي د ګارد دوه غړي له یو بل تن سره د سه‌شنبې په سهار وژل شوي دي. ګارد درې نور غړي له شپږ نورو کسانو سره د نوادا په رستورانت کې ټپیان شول. چارواکي وایي د سیخکاري چې مشکوک کس خپله په ځان ډزې وکړې او وروسته په روغتون کې مړ شو. تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه د کومې ممکنې انګېزې په اړه څه نه دي ویل شوي. دا پیښه د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت واغندل شوې ده. په متحده ایالاتو کې د ډول ساتونکو سیمه ییز عسکر دي او د ملي ګارد سره قرارداد لري او هم داشن په ملکی برخه کې کارونه کوي. په زرګونو د ډول ساتونکو له امریکایي عسکرو سره په عراق او افغانستان کې ماموریت ترسره کړی دی. د عراق په شمال کې د کوردستان ولسمشر پرون له امریکایي ځواکونو وغوښتل چې تر 2011 میلادي کال وروسته هم په عراق کې پاتې شي سو د کورنۍ جګړې مخه ونیول شي. مسعود بارزانی په اربیل کې د کوردستان له استازو سره تر لیدو وروسته ویل هم په عراق کې امریکایي پوځیانو ته اړتیا شته. دا غ تړوند لمخې چې په 2008 میلادي کال کې د بغداد او واشنگتن ترمنځ شو ټول امریکایي پوځیان باید د روان میلادي کال تر پایه له عراق ووزي. عراقي مشرانو د اگست په دریمه ویل چې د امریکا له متحده ایالاتو سره به خبري وکړي څو د دوی روزونکي تر 2011 کال وروسته هم په عراق کې پاتې شي. د امریکا مخالف شیعه مشر مقتدا صدر بیا خبرداري ورکړې دي چې کچرته امریکایي پوځیان تر ټاکلې نیټې وروسته په عراق کې پاتې شي نو له هغوی سره به جګړه پیل کړي. او روغتیایي او پوځي ډلې وایي اسرائیلي هوایی برید د حماس تر واک لاندې سیمې غزې کې پرون لږ تر لږه یو وسلوال وواژه او درې ملکیان یې ټپیان کړل. د مقاومت په نوم پیژندل شو کمیټو په یو بیان کې ویل برید د مرکزی ښار خان یونس په ختیځ کې وروسته تر دې وشو چې وسلوالو له دې سیمې د اسرائیل پر لور د هاوان ډز وکړ. په حمله کې 23 کلن خالد سعود ووژل شو. په ټپي شوو ملکیانو کې یو پلار او د هغه دوه زامن دي. دا ازادي رادیو دا ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدل شي. مطالب لوستل شي azadiradio.com او یا هم azadiradio.org په یاد ولرئ. پراونه خبرونه کې اوري یو امریکایي سناتور ویلي پاکستان د افغانستان لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی. په کابل کې د سردار محمد داوود خان روغتون چارواکو د لویدیز رسنیو هغه راپور رد کړ چې ګوندې په دې پوځي روغتون کې ناروغانو ته سم پاملرنه لکېږي او له همدې امله ډېر ناروغان یې مړ کېږي. د لیبیا د کړکیچ په اړه تازه معلومات خبرو. ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام هم لري. د امریکا د جمهوری غوښتونکو یو سناتور چې درې کاله مخکې په افغانستان کې کار کاوه تازه د سیمې له لیدنې وروسته امریکا ته تللی دی او اسلام آباد یې د کابل اصلي دښمن ګڼلی دی. دغه سناتور ټینګار کوي چې واشنگتن باید په داسې حال کې چې پوځیانې په افغانستان کې د آیس آی له امله وژل کېږي له پاکستان سره مرسته ونه کړي. په دې اړه د فرانس پریس آژانس په استناد د احمد شیبر ریپورټ اورو.
یو امریکایي سناتور چې تازه له سیمې امریکا ته سون شوی دی وایي پاکستان د افغانستان لپاره اصلي ګواښ دی او د دغه هیواد د استخباراتو مرکزی اداره آی اس آی په کابل کې د حکومت لپاره تر ټولو لوی خطر دی. د جمهوری غوښتونکو سناتور مارک کیرک چې دوی اونۍ په سیمه کې تیرې کړې دي د فرانس پریس آژانس په وینا وویل د حقانی شبکې ملاتړ د پاکستان غشتلې استخباراتي اداره کوي. د سناتور کیرک دفتر د څرګندونو متن خپور کړی دی چې په هغه کې ویل شوی دی چې د پاکستان د حکومت بیانونه یو مخطور واغدي. امریکایي سناتور کیرک زیاته کړه چې ډیر امریکایان په افغانستان کې د پاکستان د ایسایل عمل ووشل شول نو اوس هغه وخت دی چې له اسلام آباد سره امریکا پر خپلو مرستو بیا نظر وکړي. د فرانس پریس آژانس په وینا سناتور کیرک بیا وویل پاکستان د افغانستان لپاره په اصلي ګواښ بدل شوی دی. د دغه هیواد د استخباراتو څنګه د افغان حکومت لپاره تر ټولو ستر خطر ده او ډیر ستر ګواښ د امریکایي پوځیانو ژوند ته دغه ادارې پیش کړی دی. له طالبانو سره یو لاس ته حقانی ډله هغه ډله ده چې باور کېږي د افغانستان په ختیځ کې بهرنیو ځواکونو ته ډیره مرجوب لاړولې ده. د حقانی ډلې مؤسس جلال الدین حقانی دی او مشي د هغه زوی سراج الدین حقانی کوي. دغو دواړو ته په واشنگتن کې د نړیوالو ترورستانو په سترګه کتل کېږي. پر دغې شبکې تور دی چې په افغانستان کې د امریکایانو پر ضد یو شمېر سخت مرګونی بریدونه کړي دي. په دغو حملو کې هغه ځان وژونکی برید هم دی چې په 2009 کال کې په خوست کې وشو او د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای وغړي پکې ووژل شول. سناتور کیریک وویل ما لومړی ځل په 2008 کال کې په افغانستان کې د امریکا د استخباراتو په څانګه کې د احتیاطي کارکوونکي په توګه کار کاوه. هغه وخت ما باور درلود چې پاکستان یو ډول پیچلی دی او موږ په سیمه کې خپلې غوښتنې لرو، نو باید د ډیپلوماسۍ له لارې وړاندې شو. خدای وایي زه نور په دې باور نه یم. سناتور کیریک بیا وویل په داسې چاپیریال کې چې امریکا د بودیجې کسر لري له پاکستان سره مرسته ناسم کار دی او هیڅ ګټه نه لري. دی بیا وایي زه په جدیت وایم پاکستان چې له موږ سره څه کوي څرنګه مرسته ورسره وکړو.
آزادی او اوریدونکو په همدې خبرونه کې
د افغانستان مشرانو جرګې پرون په خپل عمومي غونډه کې د دولتي ځمکو د غصب او د نشه یي توکو په خلاف د حکومت په موجوده چلند خبرې وکړې. د سناتورانو په وینا که څه هم له تیرو لسو کلونو راهیسې په دې دواړو برخو کې د جدي هلو ځلو خبره کیږي، خو تر اوسه پورې په دې برخه کې کوم مثبت بدلون او پرمختګ نه لیدل کیږي. دوی حکومت او بهرنیان تورن کړل چې خپله د نشه یي توکو په قاچاق او د دولتي ځمکو په غصب کې لاس لري. د مشرانو جرګې اداري پلاوي په دې اړه د سناتورانو توندو څرګندونو ته په اشاره پریکړه وکړه چې خپلو راتلونکو غونډو ته د نشه یي توکو په خلاف د مبارزې وزیر او کابل ښاروال وروبولي او په دې اړه ورسره خپلې اندېښنې شریکې کاندي. د دې موضوع نور تفصیل له کابله د حمید مومن په ریپورت کې.
د لومړي ځل د چې د هیواد مشرانو جرګه د نشه یي توکو او د دولتي ځمکو د غصب په خلاف د حکومت په چلند دومره شدید انتقاد کوي. د جرګې د سه شنبه په ورځ په خپل عمومي غونډه کې په هیواد کې د نشه یي توکو او د دولتي ځمکو د غصب مسله خورا جدي وبلله او په دې برخه کې د حکومت لخوا کېدونکي هلې ځلې ناکافي وبلله. د جرګې مشر فضل هادي مسلم یار په دې اړه د افغان دولت او نړیوالو په کړنو د سناتورانو له سختو انتقادونو وروسته پریکړه وکړه چې د نشه یي توکو په خلاف د مبارزې وزیر او کابل ښاروال خپل راتلونکو غونډه ته وروبولي.
تقریبا لس کاله کېږي چې موږ تاسو ټول مبارزه کوو، خو بیا هم کله فیصدي لوړه ځي کله کمه ځي او هیڅ نوه بدلون نه راځي. په کابل او ولایتو کې د دولتي ځمکو د غصب موضوع ده. پار ځای په یو نوم بل نوم دی، د دې چور روان ده او دولت او سن اجرایي قوه د دې په مقابل کې چه پاتې کېږي. په دې رابطه د دوی مکلفیت شی ده، ولې د دغې سره مبارزه نه کېږي؟ د مواد مخدر په وړاندې د مبارزې وزارت مسؤلیت شی ده چې دوی څه کړي دي تر اوسه، ولې د دې کټګوري یا دغې موضوعاتو کمښت نه ده راغلی.
مشرانو جرګې دا بحث په داسې حل کې کولو چې همدې ورځ په کابل کې د نشه یي توکو په خلاف د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او روسیې څلور اړخیزه غونډه روانه وه. که څه هم په غونډه کې د نشه یي توکو په خلاف روانه مبارزه یوازې د افغانستان نه بلکې د ټولې سیمې او نړۍ ستونزه وبلل شوه، خو افغان سناتوران بیا په دې باور دي چې بهرنیان خپله په دې کاروبار کې ښکیل دي. یو سناتور نظر محمد په دې اړه خپل نظر داسې څرګندوي:
مواد مخدر افغانان کوي، خارجان سره نیمایي شریکان دي، د خارج ته څوک وړي او بل په افغانستان کې بعد جوړ کړي امنیت نشته. دا هغه جوړ کړل کېږي په چې بغلان کې راسه یو بوټی نشته، په کندز کې یو بوټی نشته، په سمنګان کې یو بوټی نشته، په مزار کې یو بوټی نشته. هغه جوړ کړي امنیت نشته، هغه منطقه چې ګډوډ ده یا طالبانو په لاس کې ده، هغه ته مواد مخدر دي.
افغان سناتورانو د دولتي ځمکو د غصب او د نشه یي توکو په خلاف پر روانه مبارزه کې د شتو ستونزو په اړه خپل اعتراض په داسې حال کې پورته کړی چې په تیرو لسو کلونو کې په دې دواړو برخو کې ستونزې ورځ تر بلې زیاتې شوې دي. خو اوس اساسي پوښتنه دا ده چې خپل ملي شورا په مجموع کې او په تیره بیا مشرانو جرګه په دې برخه کې څه کولی شي، ځکه د کتونکو په وینا په تیرو سو کلونو کې دې شورا داسې څه نه دي کړي چې له مخې د حکومت په کوم کار کې سمون راشي، بل دا چې د حکومت اړوند مسولین به افغان سناتورانو ته په دې اړه د ځواب ویلو لپاره حاضر شي او کنه دا لا روښانه نه ده.
د سردار محمد داود خان روختون چارواکو د لویدیزو رسنیو هغه راپور رد کړ چې ګوندې په دې پوځي روختون کې ناروغانو ته سمه پاملرنه نه کیږي او له همدې امله ډیر ناروغان مړ کیږي. د اردو د سیهیه چارو رئیس د سه شنبې پورس په کابل کې خبریالانو ته ویل چې په دې اړه د لویدیځو رسنیو راپورونه په یو اړخیز ډول خپاره شوي او تر ډیره په دې رپورټونو کې له 2013 میلادي کال څخه مخکې وضع ښودل شوې ده. د دې پوځي روغتون چارواکو خبریالانو ته اجازه ورکړه چې د روغتون هره برخه او ټول امکانات او روغتیایي وسایل او تجهیزات وګوري. په دې اړه پام وکړئ د نسیم شفق رپورټ.
د سردار محمد داود خان د پوزي روختون مسؤلانو د یو شمیر لویدیزو رسنیو هغه راپورونه ناسم او له واقعیت څخه لري وبلل چې وایي په دې روختون کې اداري فساد زیات دی او د ناروغانو درملنې ته لازمه پاملرنه نه کیږي. د ملي اردو د صحیه چارو رئیس جنرال عبدالقیوم توتاخیل د سه شنبه پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د وال سټریټ ژورنال او واشنگتن پوسټ هغه راپورونه چې پکې راغلي د سردار محمد داود خان په روختون کې ډاکټران له ناروغ ناروغانو څخه پیسې اخلي او د ډاکټرانو د نه پاملرنې له امله ډیر شمیر ناروغان مري اساس نه لري او په یو اړخیز ډول خپاره شوې دي. جنرال توتاخیل سرګند کړه چې دا روغتون د سیمې د هیوادونو په سطحه روغتیایي وسایل او امکانات لري او د ناروغانو درملنه په دې پوزي روغتون کې له نړیوالو معیارونو سره برابر کیږي.
هغه نواقص چې په واشت ژورنال کې نوشته دي که تاسې مطالعه کې سنه 2006 نه شروع ده تر 2009 پورې چې په قسمتي پروسه معالجوي کې په قسمتي دې کې څه فساد موجود ده او موږ دې ته متوجه یو چې دا باید نه وي، باید نه وشي او نه به وي چې تاسې دا د مشفخانه وګورئ، د مریضانو وګورئ، دا د مو دواخانه وګورئ، د مو پر شاپ وګورئ، د مو پر کلینیک وګورئ.
دا سرګندونې وروسته تر هغې کېږي چې وال سټریټ ژورنال او واشنگتن پوسټ د سردار محمد داود خان د پوزي روختون په اړه په خپل یو راپور کې د دې روختون وضع ناسمه بللي او ویلي دي چې په دې روختون کې یو شمیر ناروغان چې سطحي ټپونه لري د نه پاملرنې له امله څا ورکوي. خو جنرال عبدالقیوم توتاخیل وایي چې دا راپورونه تر ډیره له دوه کلونو څخه د دې روختون مخکینی حالت بیانوي. د دا رد نه کړل چې ګوندې تر دوه کاله وړاندې پورې په دې پوزي روختون کې ستونزې نه وي موجودې. په عین حال کې د دې پوزي روختون مسؤول ډاکټر نذیر شیرزوی وایي چې د تیر کال په پرتله په دې روختون کې د ناروغانو د مړینې سطح نږدې دوه برابره کمه شوې.
پروش کال په تناسب چې موږ 300 نفره مړینه درلوده فرج میشه اوس په شپږ میاشت کې د لسو نیم کال کې موږ 100 نفر لرو. څلور او یا د دې ملکي اشخاص دي. دا ولې د ملکي اشخاص د مړینه کچه لوړه ده؟ په کومه حالاتو کې نور ولایتو کې کومه ته نه وځي دا مریضان راځي و شفانی شهید سردار محمد داود خان ته معرفي کیږي. موږ هم نسره دا ولې
د سردار محمد داود خان د پوزي روختون چارواکو له خبري کانفرنس نه ورسته له خبريالانو څخه غوښتنه وکړه چې د دې روختون ټولي برخي وګوري. خبريالان هم د روختون معالجوي برخي، درملتونونه او د درملو ډیپوګانی، عملیات خونی، طبي وسایل او امکانات او حتی د مړو د ساتلو ځایونه وکتل. دا روختون د کابل د بل هر روختون په پرتله پاک و. نوي او عصري وسایل درلودل، اداري کارونه کمپیوټرایز و او د ناروغیو په تشخیص او عملیاتو کې له ډیرو پرمختللو وسایلو څخه کار اخیستل کېده. ناروغانو او ناروغ لرونکو د ډاکټرانو او د دې روختون د مسؤلینو په نه موجودیت کې له خبريالانو سره خبرې وکړي، خو هیڅ یو ناروغ او ناروغ لرونکي هم له دې روختون څخه شکایت و نه کړ.
اسماس محمد شاه از ولایت سریفول اسکنده که چهارم کماندو با ایلمان زخمی شدیم. در اینجا انتقال داد. 25 روز میشه که در اینجا هستیم. اول دست ما زیاد پند دیگه داشت، حال دیگه نمیقدر فرق کردیم و دیگه استاده به خود راضی هستیم.
شعیب هستم، مریض از موتورسیکل افتیده بود، دیگه کوما بود. ما 20 روز میشه که در اینجا انتقال دادیم. در شفاخانه از ولایت بدخشان آوردیم، برای ما بسیار کمک کردن.
رسیدگی برای شما از مریض دی 20 روز فرق کرده نکرده؟
بسیار خوب است. مریض وقتی که ما آوردیم، مریض من در حالت کوما بود، ولی چشم خود آواز میکنه، دست خود بلند میکنه. نه چیزی نخواستم در اینجا، کلی دوا از این شفاخانه داده میشه.
زمانم سید مختار دی، زما تکلیف د وری کوسیلو، زما ټول معاینات تکمیل شوی دی. څوک شکایت کوي د ډاکټر نه یا د نرس نه یا د تداوی نه یا د دوا نه، داسې کوم چې مونږ نه دی لیدلی، خو زه شکایت نه لرم.
پیسې د نه غوښتل سوي، پیسې اخیستل سوي، که اخیستل سوي څومره د نه غوښتل سوي یا څومره اخیستل سوي دي؟
تر اوسه پورې داسې مونږ نه دی لیدلی چې چا نه پیسې اخیستل شوي یا د چا نه پیسې غوښتل شوي. بنګلته په دې ځای کې هر څه وړیا دي.
د سردار محمد داود خان په وزیر وختون ټول شپږ سوه اتیا تنه کارکوونکي لري چې یو نیم سل یې ډاکټران، 215 مرستیال ډاکټران او څه باندې سل تنه یې نرسان دي. دا روختون چې مخکې ورته د اردو 420 روختون ویل کېده، د افغانستان په سطحه خورا مشهور دی او حتی ځینې داسې ناروغان هم پکې تداوي شوي چې په هند، پاکستان او ترکیه کې هم درملنه نه وه شوې. د ډګروال غلام ربانی په نوم یو کس چې په دې روغتون کې خپل معالج ډاکټر ته راغلی و خبریالانو ته وویل چې د خپل ناروغۍ د درملنې لپاره د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفرونه وکړل، خو بالاخره یې تداوی په همدې روغتون کې وشوه. د سردار محمد داود خان په پوځي روغتون کې څو میاشتې مخکې یوه ځان وژونکې حمله هم وشوه چې له امله یې لسګونه ډاکټران مړه او ټپیان شول. له دې پیښې وروسته د دې روغتون امنیتي تدابیر هم ډیر سخت شوي. دې روغتون ته تر ډیره ملي اردو، پولیس او د ملي امنیت کارکوونکي، لوړ رتبه دولتي چارواکي او په ځینو سختو او حادو حالاتو کې عام وګړي د درملنې لپاره مراجعه کوي. د سردار محمد داود خان د پوځي روغتون مسؤلان وایي چې هر ورځ دوی ته کابو 1500 تنه ناروغان ورزي او تر 1500 پورې ناروغان بستر کیږي. دوی ډاډ ورکړ چې روغتیایي خدمتونه د سیمې له هیوادونو څخه په لوړ معیار دي او فعالیتونه د ستاندرد سازۍ د نړیوالې کمیټې لخوا هم تایید شوي دي.
که څه هم چې د سردار محمد داود خان د روغتون د مسؤلانو په شان د افغانستان د ډیرو نورو روغتیایي مرکزونو چارواکي ادعا کوي او وایي چې روغتیایي خدمتونه یې په سمه توګه ترسره کیږي او دوی د سیمې د هیوادونو په سطحه باندې خدمتونه وړاندې کوي، خو د ازادۍ راډیو اوریدونکي چې ازادۍ راډیو ته ټلیفون کوي ټلیفونونو کې وایي چې دوی دې ته مجبوریږي چې ګاونډیو هیوادونو ته د تداوۍ لپاره لاړ شي او په بیلابیلو سیمو کې دوی له روغتیایي خدمتونو چندان رضایت نلری.
ستاسو له پیغامونه
اجمل پردیس ننګرهار ولایت خوګیانو ولسوالۍ کې د ډاکټرانو ډیر پتنګ زمونږ د حکومتي چارواکو نه دغه خاص دی چې دغه ډاکټران چې د کاوګي په شتخانه کې موجود دي یا د دوسرکی په بازار کې دي یا په نورو بازارونو کې دي د خوګیانو په ولسوالۍ کې، دا ټول چې دي بیکیفیته دي او د مریض صحیح تشخیص نشي کولی او صحیح معایناتې نشي کولی. پیسې ته نږدې اخري دواګانې په خرڅي ټول تجاران دي او ټول غریب خلک دي، ټول بیچاره خلک دي او ټول در په در خاورې په سر کړو. او د حکومتي چارواکو نه دې موږ دغه هیله ده چې زر تر زره دغه خبرې غم وخوري او دلته دي ښایسته په کار پوه ډاکتران موجود کی، ځکه چې دوی حکومتي تنخواوې خوري او بل دلته د خلکو غوښې پاکې وخوري.
په ګردیز کې د روغتیایي مرکز سوځولو هم خلک او هم د کلینیک کارکوونکي ډیر زیات خپه کړي دي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې وړمشپه وسلوالو کسانو یو روغتیایي کلینیک ته اور وچاو چې د دغه کلینیک پر ودانۍ سربیره پکې ټول طبي وسایل هم له منځه لاړل. روغتیایي کلینیک چې شاوخوا 8 کال وړاندې جوړ شوی و د وسلوالو کسانو لخوا په راکټونو وویشتل شو او له هغې وروسته ورته اور ورته کړی شو. په داسې حال کې چې دغه کلینیک د ملي اردو د 203 تندر قول اردو د مرکزی اډې په 2 کیلومتری کې پروت دی. نورحال پکتیا څخه د لمر نیازی په ریپورت کې چې دغه سوځېدلي کلینیک ته ورغلی.
د سه‌شنبه په سهار چې کله د پکتیا د روغتیا ریاست له مسؤلینو سره د کلینیک کتلو ته ورغلم نو ومې لیدل چې د کلینیک ودانۍ سوځېدلې وه. د لرګینو دروازو او کړکیو څخه یې ځای ځای نری لوګي پورته کېدل او د دې تر څنګ ټوله فضا د پلاستیکي وسایلو او سوځېدلو لرګیو بویونو نیولې وه. خو تر ټولو جالبه خبره دا ده چې پر دغه کلینیک په ګردیز کې د ملي اردو د 203 تندر قولي اردو په 2 کیلومتری کې په داسې حال کې د راکټو ډزې کیږي او سوځول کیږي چې د دغې قولي اردو منصوبین لاویده شوي هم نه وو. د سردار په نوم د دې کلینیک یو تن ساتونکی کیسه کوي چې په توره تیاره کې لسګونه وسلوال کسان چې راکټونه او کلاشینکوفونه یې په لاسونو کې وه له کلینیک څخه راتاو شول. له هر څه وړاندې نوموړی وباهه په خپل لونګۍ لاسونه ور وتړل او له هغه وروسته کلینیک ته ور ورته کړ
چې څه د راکیټو د توپکو مرمۍ بیا ته راتلې ژېویستم چوکیداری
دا محل د پکتیا ولایت په کچه نه دیش روغتیایی مرکزونه فعال دي او د دې مرکزونو له ډلې څخه د مهلن دغه کلینیک یو نمونهی کلینیک بلل کیده چې د همدې سیمې زرګونو خلکو ته روغتیایی خدماتو وړاندې کول. د پکتیا د روغتیا ریاست مشر ډاکټر نادر نوری د سوځیدلی کلینیک تر څنګ رسنوی ته وویل چې د دې کلینیک په سوځیدلو خواشینه دی، خو زیاتوی تر دې مهاله دا معلومه نه ده چې په دې پیښه کې څوک لاس لري.
بد بختانه چې نن شپه مو کلینیک وسوځول، په دې معنا چې د نه ډېرې زمانو څخه چې د پکتیا د عمر روغتیا ریاست درلود یو زوی لکه چې مړ شوی شریفانه، زه دومره پرې متاثر یم چې د نه ډېرې زمانو څخه یو زوی مړ شوی وي. متاسف یم او د دې خلکو څخه هم زه هیله من یم چې د عامه شتمنیو په ساتلو کې خپله فعاله ونډه واخلي.
ډاکټر نوری دا هم زیاته کړه په هغو سیمو کې چې وسلوال طالبان زیات فعال دي د دوی روغتیایي مرکزونو ته هیڅ ډول خطر نشته، او حتی وسلوال طالبان د روغتیایي مرکزونو د کارونو څارنه کوي. خو نوموړي له ټولو غاړو وغوښتل چې د یو بې طرفه سکتور په توګه دي روغتیایي مرکزونه او طبي کارکونکي نه پنهخه کوي.
کلینیک لکه چې چاپنه سپینه د ټول بې دفاع خلک دي. هیڅ کلینیک د موږ په وزارت ساتمه کې کلاشینکوف او توپک او توفانچه نشته. د موږ ټول کلینیکونه د ټول افغانانو د مخالف دي که موافق دي دغه په خدمت کې دي. بدبختانه چې بیا هم د موږ کلینیک وسوځول دا عمل موږ تخبه کوو، دا خلاف د اسلام، خلاف د انسانیت، خلاف د ټول کرامت انساني ده. دا راکټ ګوره او کلینیک ګوره.
دا لومړی ځل دی چې د پکتیا ولایت په کچه د وسلوالو کسانو لخوا یو روغتیایي مرکز په نښه کیږي او سوځول کیږي. خو دا چې وسلوال طالبان په دغه پیښه کې د دوی د کسانو لاس لرل ردوي، نو اوس معلومه نه ده چې آیا د وسلوالو طالبانو تر څنګ بل هم کومه داسې ډله شته چې د یوه واړه کلینیک لپاره دومره زیات شمېر جنګیالي رالیږي، د دوی په څیر جامې او لباسونه غوندي، او همدا ډول د کلینیک د سوځولو پر مهال بیا هم د طالبانو په څیر د الله اکبر نارې وهي. لمر نیازی، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم نوریاس نوری ته بغوک شو چې لویدیزو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه خبرو شو مطالبه ته ځغلنده نظر کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په وروستۍ ګڼه کې وخت ډیر ژر تیریږي تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي که پاکستان له طالبانو او نورو افراطي ډلو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي په افغانستان کې به هیڅکله هم پایدار ثبات ټینګ نشي، او که چیرې له طالبانو سره خبرې واقعا پرمختګ وکړي طبعا پاکستان به هم ترې ګټه واخلي. د نیویارک ټایمز په وینا د افغانستان او پاکستان لپاره غټه ستونزه د پاکستان پوځ دی چې تر اوسه طالبان ته د خپلو اجنټانو او په افغانستان کې د خپل نفوذ د وسیلې په سترګه ګوري. دې ته په پام سره که چیرې په پاکستان کې د افراطیانو پر ضد هر اقدام کیږي په حقیقت کې به هغه د متحده ایالاتو په پلوي نه بلکې د پاکستان د بقا په ګټه وي. نیویارک ټایمز وړاندې کښلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل باید د 19 پیړۍ د لوبې د احیا په توګه ونه انګیرل شي، بلکې د سیمې هیوادونه پاکستان، هند، ایران او نور باید د خپل ثبات په خاطر دا اړتیا درک کړي چې په افغانستان کې د ملي حاکمیت او هم په خپلو کې د ملي حاکمیتونو درناوی وکړي او ټینګ هوډ څرګند کړي چې یو د بل په چارو کې به مداخله نه کوي. ترکیه د راتلونکي نومبر په میاشت کې په سیمه ییز کنفرانس کې خپل مهارت او مشرتابه آزموي چې هدف یې باید په همدې مسیر کې د ځینو موافقو رامنځته کول وي. د ماشومانو د ساتنې مؤسسې په وروستۍ خپرونه کې د ماشومانو د ساتنې په اړه پر ځینو ارقامو یوه لیکنه خپره کړې چې په یوه برخه کې لیکي وروستۍ څېړنې ښیي چې د نړۍ په 20 هیوادونو کې چې د روغتیايي خدماتو شاخصونه د نړۍ د روغتیا د سازمان تر معیارونو ښکته دي، یعنې د هرو 1000 کسانو لپاره دوه روغتیايي کارکوونکي وي، د کوچنیانو د مرګ میر اندازه د هغو نورو په نسبت شاخصونه یې لوړ دي 5 چنده زیاته ده. دغه ارقام چې د نیویارک تر غونډې دوه ورځې د مخه خپاره شوي ښیي چې د ایتوپیا، نایجیریا او سیریلیون په څیر هیوادونو کې میلیونونه ماشومان د روغتیایي کارکوونکو د کموالي له وجې مري. خپرونه لیکي دا مهمه نه ده چې په دغو هیوادونو کې څه شمېر روغتیایي کارکوونکي شته، بلکې مهمه دا ده چې څه شمېر روغتیایي کارکوونکي ماشومانو ته د خدمت په چارو بوختي. د بیلګې په توګه په ایتوپیا کې په سلو کې اویا ښځو ویلي چې دوی د لارې د اوږدوالي له وجې کلینیکونو ته نشي تلی، په داسې حال کې چې په سیریلیون، اوګاندا او نیجر کې په سلو کې 50 ښځو د ورته ستونزې یادونه کړې ده. د ماشومانو د ساتنې محسې په خپرونه کې د افغانستان په اړه ویل شوي چې په دې هیواد کې د روغتیایي کارکوونکو موجودیت ډیر مهم دی. په وروستیو کې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو شمیر زیات شوی چې له دې سره په دې هیواد کې د ماشومانو د مړینې کچه هم راټیټه شوې ده.
ساعت تا گورم اتینی می بجه کیدون کیدی ده مهمه خبرانو لندیزی و زلیبیا. ناتو وی افغان دولت تایی ده افغان بندیانو ورس پارل ده دی لپار زندولی دی چه ده افغانستان پیوشمیر زندانونو کیلی ده سرسام زندانیان شکنجه کیگی. یو امریکایی سناتور وایي پاکستان د افغانستان لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزیر وایي د هیواد په نیمایي ولایتونو کې د کوکنارو کښت صفر ته راټیټ شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د پاکستان له چارواکو سره خبرې کوي. د لیبیا د لیرې کړې شوي مشر معمر القذافي زه لا نه دی معلوم او د ده د رژیم یو شمیر چارواکي او ملاتړي داسې ښکاري چې ګاونډي نیجر ته اوښتي دي. روغتیایي او پوځي ډلې وایي اسرایلي هوایي برید د حماس تر واک لاندې سیمې غزې کې پرون لږ تر لږه یو وسلوال وواژه او درې ملکیانې ټپیان کړل. د عراق په شمال کې د کردستان ولسمشر پرون له امریکایي ځواکونو وغوښتل چې تر 2011 میلادي کال وروسته هم په عراق کې پاتې شي څو د کورنۍ جګړې مخه ونیول شي. او د متحده ایالاتو د ملي ګارد د 50 غړو په داسې حال کې چې د نوادا ایالت په یو رستوران کې ناستې ورباندې ډزې وشوې چارواکي وایي د ګارد وغړي له یو بل تن سره د سې شنبې په ورځ وژل شوي او شپږ تنه په دې پېښې کې ټپیان دي. پروانه خبرونه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروگرام لرو، خو تر هغه د مخه د لیبیا په اړه ریپورت لرو. یو سر پوزي کاروان چې ویل کېږي په کې سره زر او پیسې وی له لیبیا گاونډي نیجر ته ولاړ او له دې سره د خبره هم کېږي چې ښایي د لیبیا پوخانه مشر معمر القذافي په دې کاروان کې بل افریقایي هیواد ته د تګ لپاره ملګری شوی وي، او یا هم دا مقدماتي کاروان وي چې د قذافي یو شمیر ملاتړي پکې دي او بیا بل ځل دې هم سیورشی. د ازادي رادیو خبر سانګي په دې اړه ریپورت برابر کړی چې احمد شیبری وړاندې کوي.
رپورټونه څرګندوي چې د موټر یو کاروان چې شاوخوا 50 موټر پکې وو پرون د نیجر مرکز نیامي ته ورسید. د فرانسې او نیجر پوځي سرچینو تایید کړه چې لیبیا یو پوځي کاروان د دوشنبه په ورځ نیجر ته وشتي وو. نیجر د لیبیا په جنوب کې یو وخت د فرانسې مستعمره و. د پوځي سرچینو په وینا په دغه کاروان کې له 200 تر 250 موټر وو او د دوشنبه په ورځ هغه کوچانو د دې کاروان ساتنه لیبیا او نیجر د پولي په اوږدو پراته دي. تر اوسه د قذافي د استوګنې ځای څرګند نه دی. د لیبیا دغه 9 کلن لری کړی شوی مشر له 2 اونیو را په دې خوله نامعلوم ځایه پیغامونه خپروي کې ژمنه کړې وه چې د لیبیا لپاره به تر مرګه جګړه وکړي. شوی مشر ویان موسی ابراهیم د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې قذافي لا هم په لیبیا کې دی. د مشر ډګروال معمر القذافي سیاحت یو مخشه دی او ډیره ښه روحیه لري. دی په لیبیا کې دی، شدی او په داسې ځای کې دی چې دغه ټوک ټوک ډلې نشي ورسېدلی. موسی ابراهیم بیا پرون وویل چې د لیبیا د پوځ دغه ډله بېله شوې ډله ده، خو فرانسوي پوځي سرچینې څرګندوي که چیرته قذافي په نیجر کې له دې کاروان سره نه وي نو دوی فکر کوي چې ورسره یو ځای به شي څو بیا بورکینا فاسو ته ولاړ شي. دغه هیواد قذافي ته د سیاسي پناه ورکولو وړاندیز کړی و. د لیبیا لوی پوځي کاروان چې 2500 موټر پکې وو د نیجر اګادیس ښار ته ورسید. دا د تورا کوچي قبیلی سیمه ایز ښار دی. د لیبیا د انتقالي حکومت چارواکو پرون وویل چې په دې پوځي کاروان کې سره زر، ایرو او ډالر نیجر ته وړل شوی دي. د لیبیا د ملي انتقالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر فاتیز بیجا وویل د تورا قبیلې په مرسته په 100 موټرو کې د سرت ښار له مرکزي بانکه نقد پیسې او سره زر نیجر ته وړل شول. په اګادیس کې هوایي ډګر شته چې کېدای شي له هغه ځایه قذافي یا د ده د کورنۍ بلغړی بل هیواد لکه بورکینا فاسو ته ولاړ شي.
آزادی او اوریدونکو،
لته سمنانه چې تر دې شی به له ازادي رادیو سره وي. السلام علیکم. اوسنی پروگرام ته مو زه صالح هرکلی کوم. د ولسی جرګې په باب د اوریدونکو نظرونه او پرنا امنیو د دې ټلیفوني پیغامونه خبرو چې په همدې پروگرام کې یو بل پسې اوریدلای شئ. د ولسی جرګې انتخابات تیر کال د وژې اسمبلی پر وشتمه وسول. څو وخت وروسته یې کال پوره کیږي، خو تر اوسه دغه جرګه په خپل منځي جنجالونو او شخړو کې ښکیله ده. په جرګه کې دننه ډلې ټپلې او ایتلافونه جوړ شول چې کله کله خو دغه ایتلافونه په خپلو کې جنجالونه کوي. د دې جرګې خپل منځي لانجې او شخړې لا هم پر رسنیو کې یواله تودو مسایلو شمیرل کیږي. د جنجالونو د سپا وروسته تر غیره پورته سوه چې په ولسی جرګې کې د کونړ د خلکو استازي او د اصلاح غوښتونکو د ائتلاف غړي مولوي شهزاده شاهد څومره مخکې د انتخاباتو کمیسیون وروستۍ پریکړه د حل یوازنۍ لار وبلله. د هغه خبرې لا پای ته نه رسیدلې چې وکیلانو میزونه وډبول او د سپکو سپورو ویلې پیل کړل. ورسره فزیکي برخورد هم وسو. شغل شاهد په هغه ورځ د ولسی جرګې تر لانجې شیبه وروسته په یو کانفرنس کې خپل خبرې بیا تکرار کړې او د جرګې پر ځینو وکیلانو یې تور پورې کړ چې خپل واک ندي.
مجمعی فارلمانی اصلاح طلبان فیصله کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یگانه راه بیرون رفت از مازی.
د اصلاح غوښتونکو پارلمانی دله د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون ورستی پریکړه له شخړې څخه د وتلو یوازنی لار کړي او د پلی کېدو ملاتړ کوي.
خو په ولسی جرګه کې له قانون څخه ملاتړ ډلې بیا د شغلی شاهد څرګندونې په کلا کرات کړي. اوس بل اوریدونکو واوري چې دوی د ولسی جرګې په باب څه نظر لري. زیات اوریدونکو دا وایي چې اوسنۍ پارلمان دی لغوه سي، ځکه د دوی په باور د ولسی جرګې زیات غړي په درغلیو تورن دي او لا هم دا مسله سپینه سوې نه ده.
غلام حسن خان کوچای د پکتیا له سیمه ته سره په تماس کې مو ورزه. دا پارلمان دی باید ټول باطل اعلان شي. دی پارلمان ای یو افغان تر دی پارلمان نه پیدا رسولې د امیر سید د ټول جنجالونو جوړي افغانان خپل کې نور په جنجالونو سره کړي دي او جنجالونو بدبختۍ باندې اخته کیږي او خپل کې بیا سره ولي. باید امیت کرزای دی د دې باندې په فرمان صادره کې ورور ټول دی باطل د وکیلانو یو ټول باطل کې یو وکیل مو د نغوار او مو ته نه پیدا افغانانو تر سي هیڅ چاته نه پیدا نه رسولې. مثال یو څه مثال دی کوچیانو د کوچیانو د ډېر غوښته مشکلات سره مخامخ دي. کوچي وکیلانو یې بیر په پیدا د کوچیانو ته نه رسولې.
زه محمد نبی د کونړ ولایت نه خبرې کوم. ما د کریشر نه دا خواست دی چې ټول پارلمان لغو کی او ټول لغو کی ټول ټولونه ختم کی، ځکه چې دا اوسه پورې یو کارو شو اوسه پورې دی نه جوړیږي.
بختیار سلامزین د کامی ولسوالۍ د ننګرهار ولایت. زما پیغام دغه دی د کریشر نه چې دغه پارلمان چې کوم دی دا وسنۍ پارلمان دغه لغو کی اعلان کی دا افغانستان په درد نه خوري. دا خلق دی چې دا افغان ملت په ویني لاسونه سره دي. تر اوسه پورې یو کال کېږي چې افغانستان پارلمان ټاکل شوی دی، خو دوی اوسه پورې پر یو کال کې یو میاشم کار نه دی کړی. ټول کال یې په لانجو تیر کو. او بل دا خبره ده کرنسی ته وایم چې مانوي صاحب چې دی دا افغانستان د خیر لپاره دغه پارلمان نه دی جوړ کړی، دا یې د بربادۍ لپاره جوړ کړی. باید پارلمان هم لغوه شي او مانوي صاحب سرانوالی تر معرفي کی. پاتې شو د اجي صاحب ظاهر خبره چې اجي ظاهر باید محکمې ته راکش کی چې باید دولس مشر ته باید داسې څوک سپک نظر ونه کی. والسلام په مخه مو.
دا د پارلمان کې دغه څو کسان اصلي او دغه پارلمان نو دوی چې جوړ کړ. زه شاه محمد دي څخه کوم خبرې کوم د کارګری ورسوالۍ نه. دغه پارلمان د غړو نه د کرزي صاحب نه موږ دا خواهش ده چې دغه صحیح سلامت صحیح مسلمان کسان کښېنه چې د ملت دپاره او د مسلمانانو دپاره په ګټه باندې دغه ټول ملت تباه کړ. ملت خو روغ جوړ ده، ملت کې هېڅ خبره نشته. او پارلمان کې جګړه ده، خارج ته ځانونه وشرمول، دغه نور دولتونو ته ځانونه داسې بې اعتباره کړه. خیانت دوی کې ده ملت ملامت دي، خیانت دوی کوي ملت ملامت ده، چوکۍ دوی سره ده ملت ملامت ده. ملت ته چیا چا ورکړه؟ ملت خو چې ګوري دغه ده د خدای په قهر ککل ده. یې دت لاسته ګوره، هغه لاسته ګوره او یې ته موته نه رسېږي. لکه که پاکستان وایي هغوی هغه چې زه کارونه را باندې کوي، ایران هسې کارونه را باندې کوي، امریکې بمبار کوي، دا نور دسې کوي، هغه سې کوي. چې دوی جوړ نه شي نو موږ به څنګه جوړ شو؟ زمونږ یې لګونه دا خواهش ده چې خدای ته دوی وګوري او دوی دې په خپلو لارو سم شي. ملت ټول سم ده، دوی دې په خپله خوښه سره اول چې دوی ولې رایه ورکوله کرزي صاحب ته یا بل ته یا دغه پارلمان ته ولې رایه ورکوله؟ دوی نه لیده چې دغه سړی خاین ده، هغه ته به رایه نه ورکوله. چې کوم وخت کې دوی رایه ورته ورکړله نو باید چې هغه پابندي خو کړي. دغه د قانون احترام خو کړي. چې ملت د قانون د احترام کوي، ملت کې سواد نشته. دومره خبرې نشته او دوی چې باسواده با تجربه خلک دي یو په بل اعتماد نه لري. د ټولو نه دا خواهش ده چې دوی باید په اتفاق سره کښېني او دوی خپل کارونه هغه وکړي او مخ په وړاندې بوځي. وسلام په احترام.
غزنی ولایت دیرو ولسوالی دی لس بازار سره په لایم کې دا اوس یې کوم جنجال جوړ کړی دی دغه خاندانو یا وکیلانو. کرزی صاحب متازا بوجو په خارای وګیږم. کرزی صاحب سپینګری ده و د جنګ په دوران کې دا وطن جوړ کړو. روډونه یې جوړ کړو، بازارونه یې جوړ کړو، مارکیټ یې جوړ کړو، مقصد او یو سړی هم ټول دا ګرندو والا ورسره دي. دغه الاس کې د ملک وده یې سره و تیری متازا بو مشکلات
محمد کبیر د لوګر ولایت څخه خبرې کوم. په ډېرې خواشینۍ سره باید ووایم چې پرون مې په تلویزیون باندې وکیلان ولیدل چې یو بل ته یې بد رد ویل، تهمتونه یې لګول، غال مغال یې جوړ کړی وو چې یوازې ما نه بلکې ټولې نړۍ ولیدل. د دې پارلمانیانو څخه یوه پوښتنه کوم، آیا دوی هغه مخامخ آیت شریف چې واعتصمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دې په معنا او مفهوم نه پوهیږي او کله هغه نه شرمېږي؟ له ولسمشر څخه غوښتنه کوم چې دا ولسي جرګه نه بلکې جنجالي جرګه لغوه کړي او دا وکیلان نه بلکې جنجالیان په کور کې سړک کې نه وي.
زه غلام اصغر خان شاهد لوګر له سینې تاسو سره په تماس کې یم. حکومت د پارلمان لانجه ده، دا وروره دا پارلمان د سلپ اعتماد شي، دا دې وروره ختم شي. دا پارلمان د کوم رنګ دوا ده او د چا مشکل دی اوریدلی؟ دا د چا مشکل ور حل کړی ده؟ تاسو که دا وایي چې وروره دا دوی له ګریوانو سره نیولې دي، دا زموږ د افغانستان یا د وطن او یا د دې مظلوم خلکو غم ده ورسره، خو نه ولاګه دا غم ده ورسره، دا د خپلو تنخواګانو غم ده. وروره دی وایي چې زه کامیابه وای او خپلې تنخواګانې مې اخیستلی، ټول په غلطه سره روان دي، ټول یو هم په سیخه نه روان ده، او نه دا د وکالت خلک دي او نه دا د افغانستان د پارلمان مستحق دی چې وروره دا پارلمان ولري او مشکل به ور حل کړي. خو چې کوم یوازې کملای کامی که هر څو اکبر شي، خاین ترې جوړ شي، وروره خیانتګر شي، د خپل کام کام پروژ شي، نو زه دا وایم چې باید دا پارلمان دې ټول ختم شي، بالکل د سلپ اعتماد شي. دا پارلمان نه د چا د رنګ دوا ده او نه به دوا شي، او پرته له زخمونه چې نور یې تازه کوي او مشکل د کامونو اطلاعاتونه جوړوي، بندونه جوړوي، نو دا خو وروره نور مشکل دې نه زیاتېږي. باید دا پارلمان دې ختم شي، هر څوک چې وکیل وروره خاطر دی چې ولې په دې خاطر باندې چې نه خدمت کولای شي او نه د خدمت لایق خلک دي او نه د پارلمان خلک دي.
اوریدونکو، د اوسنۍ ولسي جرګې په باب څرګندونې کولې. د افغانستان ولسي جرګه 249 څوکۍ لري چې 88 څوکۍ د ښځو لپاره دي. تیر کال شاوخوا 2500 کسانو ولسي جرګې ته ځانونه کاندید کړي ول او په دوی کې څه باندې 400 ښځې وي. اوس به پر نورو مسایلو د اوریدونکو نظرونه واورو. دوی دغه ټلیفوني پیغامونه په تیرو ورځو کې د پروګرام په پیغام ثبتونکي ماشین کې چې د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه په اتومات ډول ثبتوي پرې شری.
زه د کراچی څخه خبرې کوم، د افغانستان د کندوز ولایت اوسیدونکی یم. زه د ګران افغانستان د ټولو ورونو مسلمانانو څخه دا غواړم که طالبان دي که د دولت کسان دي، باید چې ملي روغ جوړې ته ټوله سره کښېني، په افغانستان کې د خدای لپاره یو قراری راولي.
زه سسن خان منوال د پتیاله جزیرې څخه سره په تماس کوم. زه د نور چارواکو څخه دغه هیله کوم چې باید خلک د پښتون منځ کې نور نه جنګوي او انشاءالله که کرځی دی الله پاک دې نور هم بری ورکړي، ځکه چې دی خو یو خو زه د طالبان وروڼو ته دا خواست کوم، دغه هیله ورته کوم چې خدای قرآن ته وګوره چې نور دې جګړو نه من شي او نور دې خپل وطن ته غاړه کېږدي، خپل وطن آباد کړی. تاسو ګورئ که ورانوئ خپل وطن، ورانوئ که آبادوئ، تاسو ښوونځي ورانوئ، سړکونه ورکوئ، دا مونږ تاسو افغانستان به باید دا مونږ تاسو جوړ کړو. نور وسلم.
ابو عمر خپلواک ما د الداخلو لکلي څخه د ټول هغه ادي سیبانو څخه مې هیله او ارزو ده چې د دیارلس نویم کال کې د بیت الله شریف زیارت په خاطر وي. الله جل جلاله له در څخه د پښتنو د سرنوشت په اړه پرېمانه سوالونه وکړي.
گرانو هیوادوالو اسلام دے سول دین دا اسلام دے ورور والای دین دا اے طالب اے مولا خدای په خاطر ولې د بیچاره افغانان وژنه اسلام کې ځن وژنه نشته د اسلام په ټول تاریخ کې هیڅ پیغمبر هیڅ صحابي هیڅ صحابي د ځن نه بمونه نه دي تړل ته چې څومره مشران وژنې، ښوونکي وژنې، سپینګیري وژنې، ماشومان وژنې، خدای که دې خراب کړ دې خدای ستانه به خراب پر لوی الله پوښتنه کوي. د وژنې چې څومره اسانه دي هومره یې خراب پوره ځواب ورکول اسانه نه دي.
خبر خارجی قوا دی افغانستان دی ملی پولیس او دی نور قوا څخه خیله کوو چې دوی په هغه سرحدي ولایاتو کې چې تاسو پوهیږئ چې هر ورځ حمله کېږي په دې کې نه یوازې د طالبانو بلکې د پاکستان ایس آی همدارنګه د پاکستان پوځیان هم شامل دي او دوی غواړي چې په افغانستان کې بدامني راولي او د خارجي قواو همدارنګه د افغانستان د پولیسو همدارنګه نور چارواکو څخه مخیله دا غواړي چې دوی باید د دې په کلکه مخه ونیسي.
ځانلی ماته ازادي رادیو څخه ډیره زیاته مننه کوم. ازادي رادیو یوه ډیره ښه او بې مثاله رادیو ده چې د هیڅ تعریف محتاج نه ده. د هر افغان زړه غږ دی ازادي رادیو. موږ افغانان د ازادي رادیو له لارې د افغان حکومت او چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې کم یاغي ورته کې اوس فلال د دې تر لاس لاندې دي هغه چې په هر قیمت باید له منځه یوسي او هیڅکله یې نه شي دا ځکه چې دا د اسلام او شریعت وطني خلک دي. دا که وحشي ځناور څه در څو ژوندي وي نو دا وحشي حملې به کوي چې د دې د وحشي حملو قربانیان زموږ د ګران هیواد رهبران او زموږ ګران وروڼه ملي اردو او پولیس او زموږ بې ګناه او معصوم افغانان دي. نو باید افغانان دغه پلات خوب کې پاتې نه شي نور لاسونه سره یو کړي د دې ګندو مخنیوی وکړي او دا وطن ځینې پاکي څو افغانان د آرام ساه واخلي. افغانان به در څه وژل کېږي باید راویښ شي نو خپل دښمن وپېژني. مننه کوم د ازادي راډیو څخه.
هر افغان د افغان وژنې د لړۍ بندېدل غواړي او له څو لسیزو د غرمن نه دی پوره سوی. په همدې هله چې د جګړې شکیل خواوي که هغوی هر څوک دي د جنگلاس وخلی او د وطن د سوکالۍ په فکر وکړي.
وتفل تنسو تسان پخپلا دشمنانیو وتفل تنسو
له همدې سره اوسنی پروګرام د غلطه پای ته رسیدي. که تاسو هم غواړئ په پروګرام کې خپل ټلیفوني پیغام ثبت کړئ دغه شمیرې ته زنګ را ووهئ 0 3 3 3 شمیره بیا تکراروم 0 3 3 3 3. د خدای په امان.
سر سودا کردا پخپلا بنا موت جبر انتہا کردا پخپل ماضی پورے مٹول مر خندا کردا پپٹو ستر کو سروانیوں کو تبل تنسو نمپتیو پل قاتلانیوں کو تبل تنسو دسان پخ پلا دشمنانیوں کو تبل تنسو نکڑی بسی مون ټول قبرونه آرام کړو مونږه تخپل کور تلانانیو وتپل تنشو ساعت چی پشان خیرت یانیو وتپل تنشو مونږه ته یو پل قاتلانیو وتپل تنشو نزان پخپلا دشمنانیو وتپل تنشو تیو پل قاتلانیو وتپل تنسو تسان پخپلا دشمنانیو وتپل تنسو
سو کولای شئ چې د ازادي رادیو افتخاري خبريالو سئ من د خپل سیمې له حاله خبر کړم دا د اتصالات مشترکین کولای شئ چې سربیره پر اس ام اس په ژبه پوری عکسونه او ویډیوګانې او د خپل سیمې کولی تصویرونه د موبایل ټلیفون لاره هم ازادي رادیو ته ولیږئ کته سو د اتصالات مشترکې په ډیر اسانۍ کولای شئ خپل عکسونه او ویډیوګانې د موبایل ټلیفون لاره په و اته 1555 شپک شپک دریش میری باندې ازادي رادیو ته واستوي ستاسو ټلیفون باید له انټرنیټ سره وصل وي او د عکسونو او ویډیوګانو سایز له 1500 کیلو بایټو څخه زیات نه وي عکسونه او ویډیوګانې د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.org کې خبريږي او ازادي رادیو تر ټولو خوته جایزه ورکړي
ena اشنا